السلام عليكم، بخير اغلی د بي اي ډي ريډيو ډيرو قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته خیر اغلاس وایم. دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه تاسو ته نه خپني خبريږي. نن د نهیا سې شنبه ورځ د جنوري 15 او د مرغومي میاشتې او شپږمه نیټه ده. واښ وای دی په خبر کې د ماخام 8 بجې په کابل کې د ماخام 9:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 10 بجې دي. په دې خبرونه کې زه فوالله می تاسو کور پم لمړی هم راځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو یو ځل بیا په نیب ادارې ته لګولې چې په سیاسي مقاصدو کارول کیږي او بیګنا هر خلک ځوروي. بل اړخته د عمران خان سلاکار دا منلی چې کم از کم لس تنه تر اوسه په نیب په قید کې مړ شوي دي، خو هغه زیاتوي چې دغه مرګونه قدرتي وو. په بلوچستان کې د وژل شویو هزاره خواریکه خو مړي لا تر اوسه نه دي ښخ او احتجاج کوونکو چې تابوتونه یې په سړک کې هېدي وایي چې پرلته دوام ورکوي. او د امن بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو سبا شروع کیدونکی دی. په همدې هدف افغان دولتي پلاوی نن د نهیا سې شنبه په ورځ د کابل نه دوه هی تبلاړ. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان کې د مخالفو ګوندونو لخوا اوس هم په احتساب ادارې یا نیب باندې دغه تور روان دي چې حکومت یې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. د احتساب ادارې لخوا بې ګناه خلک ځورول کیږي او د احتساب ادارې په ولکه کې خلک مړ شوي دي. د احتساب په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر دا منلی چې کم از کم لس کسان هغه وخت مړ شوي چې د نیب ادارې په ولکه کې بندیوان وو. خو حکومت دا تورونه ردوي چې ګنې نیب اداره د سیاسي مقاصدو لپاره استعمالوي. د حکومت وینا ده چې تیرو دوو کلونو کې احتساب ادارې 309 ارب روپۍ برآمد کړې دي. د بشري حقوقو یو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ مخکې تر دې په خپل یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان چارواکي باید د سپریم کورټ یا سترې محکمې دستور ته پام وکړي او د حکومت د متقیدینو گرفتار کولو لپاره د احتساب قومي اداره نه کاروي. د خیبر پښتونخوا صوبې مشر وزیر محمود مشر وزیر یا اعلی وزیر محمود خان د ټول صوبې د جماعتونو امامانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو اعلان کړی دی چې په دې بعد کاله 2.5 ارب روپونه زیات پیسې ولګول شي. د نهي په ورځ پریکړه شوې چې خیبر پښتونخوا کې به د جماعتونو 22000 مولا امامانو ته سړی سر میاشت کې 10000 روپۍ ورکول کیږي. وزیر اعلی د ټول صوبې جماعتونو او مدرسو ته د شمسي توانایي د ورکولو او د دې او د دې تورته د نور اړتیاو په ترجیحي بنیادونو د سرترسول امر هم کړی دی. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت وخت په وخت دینی مدرسو او جماعتونو ته سره خواخوږي کوي او مخکې خیبر پښتونخوا صوبې کې مشهور مدرسې دارالعلوم حقانیت و 50 کروڑ روپۍ هم ورکړې وي. عمران خان دریز لري چې د حکومت غواړي دینی مدرسو کې اصلاحات راولي. د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ امر کړی چې په خرک کې د سوځول شوی او ډنکړې شوی مندر د بیا جوړونې پیسې باید د هغه چانه واخیستل شي کوم چې په دې پیښه کې لاس درلود. ستر محکمې پوښتنه راولاړه کړې ده چې کله مندر سوځول کېده نو پولیس چیرته وو او ایجنسیانو څه کول چې دغه خلک مندر ته لننوتو څخه یې نه دی منع کړی. په سره محکمه کې د نهي په ورځ داخل شوی نوټیس د اوریدنې په محل د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر چیف سیکرټری او د صوبې سرکاري وکیل یا اډوکیټ جنرال عدالت ته وړاندې شوی دی. د پاکستان د اقلیتي کمیشن چیرمن عدالت ته ویلي دي چې د دې پیښې له امله ټول هیواد رسوا شوی دی او د خیبر پښتونخوا د اوقاف ادارې د مندر د ځای ساتنه نه ده کړې. او سم د افغانستان حالا د افغانستان د ریاست مرکشي پلاوی د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو د فار دوهې ته روان شو. د جمهوریت پلاوی یو غړی او ویان نادر نادری د دوهې د تک په اړه نن د په ټویټر کې ویلي چې په تیرو دریو هفتو کې په کابل ولایتونو کې د دولت له مشرتابه د ملي مصالحې د عالی شورا له غړو سیاسي او مدني فعالانو دینی علماو او نورو کسانو سره یې غني سلام مشورې کړې دي. د بین الافغاني خبرو دوهیم پړاو په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا هم په کابل ته سفر کړی او ویلي دي چې د دوهې او سیمې په سفر روان شوی او باید سولې ته لومړیتوب ورکړي شي. هغه ویلي زه دوهې او سیمې ته په دې تمستنیږم چې خواوی به د افغانستان د سولې مذاکراتو پر راتلونکي پړاو کې محسوسه پرمختګ وکړي. او وروستۍ خبر هم د کرونا وایرس د عالمی وبا په اړه د برتانیې وزیر اعظم د ګول یا دوشنبه پورې د کرونا د زیاتېدو له امله په خپل هیواد کې نوې لاک ډاون اعلان کړ چې په ترڅ کې به سکولونه او غیر ضروری دوکانونه تړلي پاتې وي. دا په داسې حال کې چې په برتانیې کې د صحت کارکونکو او په عمر پخو خلکو د واکسین کولو چارې هم پیل شوې دي. وزیر اعظم بوریس جانسن ویلي خلک باید لږ تر لږ د فروری تر نیمایي پورې په کورونو کې پاتې شي او زیاته کړې ده چې د برتانیې په روغتونونو باندې اوس دومره فشار دی چې د کرونا د پیل لایسې هم داسې فشار نه و. بل اړخته پر روس کې ټول پام واکسین ته اوکته او هڅه کوي چې د دوهم لاکډاون ضرورت مخې ته رانه شي تر څو یې له اقتصادي ناوړه اغیزو بچ پاتې شي. جانز هاپکنز پوهنتون وایي د کرونا وایرس له امله په نړۍ کې تر 1.8 میلیون یا 13 لک نه زیات کسان مړ شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خره لیدا ویو دی ودا تاسو زما غاګلا واشنگتن ڈی سی نا اوری دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده. زه د خبرونه کوربه فواد لامی ما او زما سره ملګری پروډوسر دی وکیل خان نو د خبرونه تر پای پورې هیله ده چې و ګوري او سم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. لمړی ریپورت اخلم د پاکستان په اړه. پاکستان کې د مخالفو ګوندونو لخوا او سم په احتساب اداري یا نیب باندې دا تنقیدونه روان دي چې ګني او د پاکستان حکومت د اداره د سیاسي انتقام د لپاره کاروي. د الزامونه هم شته چې د احتساب ادارې لخوا بي ګناه خلک زورول کیږي او ځینې کسان د نیب ادارې په ولکه کې مړ شي وي هم دي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې په تیرو دوو کالو کې احتساب ادارې یو کم 390 ارب روپۍ برآمد کړې دي. په دې اړه مو د مختلفو اړخونو خبرې زموږ خبريال اورنګزیب په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
د سینټ ډیپټی چیئرمن سلیم منویوالا چې وړاندې سینټ کې د احتساب ادارې یک طرفه کاروي باندې باز د لپاره پریکړه جمع کړې و. تیر ورځ سینټ کې یو ځل بیا د احتساب ادارې په کردار سخت تنقید کړی دی او ویلي دی چې احتساب ادارې لخوا خلک زورول کیږي او د لوجې ډیرو خلکو خودکشي هم کړې ده. او آیا احتساب یوازې د سیاستمدارانو او کاروباري خلکو به کیږي؟ د احتساب ادارې افسرانو احتساب به څوک کوي؟ دوی د احتساب ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دی چې د احتساب ادارې مشر سیاستمدارانو ته په ښکاره دړکې ورکوي او د احتساب لپاره د وزیر اعظم صلاحکار دغه تورن رد کړی دی. د وزیر اعظم صلاحکار شهزاد اکبر ویلي دی چې دغه احتساب اداره د مسلم لیگ په حکومت کې کال 1990 جوړ کړی شوی و او د ادارې په موجوده حکومت کې کارکردګي ښه شوې ده. شهزاد اکبر داوه کوي چې احتساب ادارې یوازې کال 2019 شل کې 391 ارب روپۍ برآمد کړي دي. دوی وایي چې کال 2019 نه وړاندې لسو کالو کې احتساب ادارې یوازې 1.4 ارب روپۍ برآمد کړې وې. شهزاد اکبر د ډیپټی چیئرمن دغه تورونه هم رد کړی دی چې احتساب ادارې ولکه کې خلق مړ شوی دی.
میں اپنے کولیگز کی انفارمیشن کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں جوڈیشل ریمانڈ میں آپ پریزن میں ہوتے ہیں آپ نیب کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے.
شہزاد اکبر وی کوم خلق چې مړ شوی دی هغه احتساب ادارې ولکه کې نه وو بلکې په جیلونو کې وو. البته دوی د دوه تنانو مرګ د احتساب ادارې په ولکه کې منلې دی. وزیر اعظم عمران خان هم د احتساب ادارې کارکردګي ستایل ده. خو د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بیرمن تنگی وایي چې احتساب ادارې په کارکردګي حکومت په خوشاله دی حیران دی ځکه چې احتساب ادارې ټول کاروایی یوازې د مخالفو ګوندونو پر ضد روان دي. او هغه تنانو چې تیر حکومتونو کې هم وزیران وو اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت برخه دي دا غوی په ضد احتساب اداره ولې څه کاروایی نه کوي؟ سینیټر بیرمن تنگی وایي
کرپشن خلاف زما په خیال هر आवाज د پارلیمان نه مچتی دي د بزنس کمیونټي نه مچتی دي او مطلب دا چې جنرال ماسز نه مچتی دي چې را کرپشن دی په دې ملک کې نه وي. ولی چې کرپشن د ملک نه شروع ویو حقدار ته حق نه ملاوي دي او کچری پرس کا دې طریقې سره چې دا کم نن کر دا نه رول پروان دي نو آیا هغه وزیران چې هغه په نور حکومتونو کې وزیران پاتې شوی دي او نن هغه د عمران په حکومت کې هغه یا ایڈوایزر دی یا وزیران دي نو موږ ویل چې دا کم کسانو ته عمران کرپ ویلو
خبریال عامر جلیل بوبرا وایي چې دا خبره صحت پورې ټیک ده چې احتساب ادارې زیات کاروایي د مخالفو ګوندونو پر ضد روانې دي. خو دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې احتساب اداره د کوم تن نه رقم برآمد کوي، نو مطلب یې همدغه دی چې هغه تن څه کرپشن کړی دی. البته عامر جلیل بوبرا وایي چې احتساب ادارې موجوده کردار زیاتره هم د سیاسي انتقام پاتې شوی دی. عامر جلیل بوبروی چې دا رقم برآمدګي باندې خدای احتساب ادارې د کردار ستاینه کېدی شي، خو د سیاسي انتقام تور همیش په دغه اداره لګیدلې دی. د پاکستان سترې محکمې هم یو مقدمه اورنه په وخت ویلی وو چې احتساب ادارې ذات کاروای د مخالفو ګوندونو پر ضد روانې دي. او ولې دا اداره د حکومتي تنانو پر ضد کاروای نه کوي؟ د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ هم وړاندې ویلي وو چې پاکستان حکومت د باید احتساب ادارې لخوا د خلکو غیر قانوني گرفتارو نوټس دی واخلي.
بیا هم خرغلی او سم د بلوچستان حالات لکه څنګه چې تاسو په تیر ورځو کې هم واوریدل، په بلوچستان کې یو شمیر هزاره خوریکه چې په کویله درنګونو کې یا د سکرو په کانونو کې کار کوي د ناپیژاندو مالو وسلوالو د کسان لخوا ووژل شول او وروسته یې ذمہواری د داعش ډلې پر غاړه واخیسته. اوس هزاره ټولنې د دوی تابوتونه د دغه وژل شویو کسانو تابوتونه پر سړکی کې دي، په لاته دوام ورکوي. د روسي لا دغه وژل شوی خوریکک نه دي خخ کړي. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت وایي چې د دې قضیه په اړه یې البته چیرینه پیل کړي او رسمي سرچینې وایي چې دغه قضیه د نصیر آباد د پولیس سټیشن کې د مچ پولیسو اچ اس اچ او په شکایت سبته شوې ده. صوبایي حکومت وایي چې ډېر ځر بعد احتجاج کوونکو پر لټ هم ختم شي. د پدې اړه نور جزئیات به حمید سمسور تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
حکومت ادعا کوي چې د مچ د کویلې د مزدورانو په پیښه کې د ککړو په ضد د پلټونو عملیات روان دي، خو تر اوسه پورې په دې ترس کې هیڅوک نه دی نیول شوی. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی په دې باب وایي
قانون مزدوران په مچ بولان کې پر هغه سات کوي کمزمو سکیورټي فورسز د هغه علاقې کارډن آف کړه، هلته ریډ شروع شو، سوري انویسټیګیشن بند کار شروع دی، ایف آی آر هم د ريجستر سو گورنمنت مکمل د کوشش دی، کم خلق په دې کې ملوث دي، کم دهشتګرد هغه دی اریسټ.
که څه هم د دغې پیښې مسولیت شکمن داعش د اماک خبری اجانس له لارې مسولیت په سر اخیستی دی، خو حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې په دې کې څوک ککړ دي. د پاکستان د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان جنرال سکرتر لالا سلطانوی چې دلته د کویلې مزدوران نه یوازې د تراګری په پیښو کې وژل کیږي، بلکې په قانون کې دننه هم دوی د سر خوندې ساتلو او د روغتیا لاسانتیا او زخه به برخې دي.
د مایز ورکر د ته ویجز د کار فسیله کې ورکول کیږي، همدا وجه ده چې د اته غنټه بالا دولس غنټه دیارلس غنټه کار کوي. د کوم حد پورې چې د سیفټی اینڈ هیلث د قانون کم په بلوچستان کې په 2013 کې 50 کسان، په 2019 کې 98 کسان، او په 2000 کې 111 کسان مړه. او سره دا چې د مړو متعلق زموږ دا تجویز دی چې مینیمم ویج د 25 کال پورې د مړو او وارثانو ته ورکول شي.
په بلوچستان کې د کویلې په قانون کې نه یوازې د تراګرۍ لپیشو، بلکې د کان کیندنې پر مهال باندې یو شمیر مزدورکار خلک وژل کیږي. خو د مادنیاتو د صوبایي څانګې چیف مینز انسپکټر جمعه خان بابر د مزدورکارو د سازمان دغه اداره دوي او وی چې دوی هر میاس د قانون کتنه کوي او دغه ډول د تراګرۍ د پیښو لپاره هم امنیتي ادارې خپل رول لوبوي.
مایز د شهادتګردي کې څنګه اوسي دلته اف سی فرتا دا د اف سی لاو لیس فور سمستا لیس فور سمستا دا دارین کوشش کوي چې دا سی خلک شي دی هغه ټرافیک سکیورټي ادارې دي، نو کوشش کوي چې دا سی واقعیت اوسي دا غا د روبدان د فرادې خپل الیزلی کوي.
د صوبایي او د مرکزی حکومت د ډاډ او د ژمنو باوجود د ازاره قبيله د مرچ په پيشه کې د وجلسو کورنۍ لوري تر اوسه پوری احتجاج روان دي. خو صوبایي حکومت اټکل کوي چې ډیر زر به دغه احتجاج و پای ته ورسېږي.
خپل د ازاره برادری چې کومه خواندورونه دي وسون بای پاس روډ الته ناس دي درنه ورکړې دي احتجاج کوي او مطالبه دا دي قاتلان دي هغه دي گرفتار سي. مخته دوی مطالبه دا کوي چې مشر تحفظ دی راور سي مسلسل په دوی سره په رابطه کې نو هغه مذاکرات سلسله جاری دی وس ان شاء الله دا امید لرو چې نن مخسن پوری بدا مذاکرات به کامیاب سي او د احتجاج به ختم سي.
صوبایي حکومت به چې د مچ د کویلې د گشتری په سیمه کې په وجلسو کسانو کې و مزدور کار خلک د افغانستان دي د دوو شناختی کارډونه د پاکستان دی یو بل هم پاکستانی چې هغه کوشنۍ دی تر اوسه لا شناختی کارډ نه و جوړ سوی. حمید سمسور یو دیوا کوټه.
دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده. په پاکستان کې ستره محکمه یا سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې په دوه اونیو کې به په کرک کې هغه سوځول شوی او وړاند کړی شوی مندر بیرته ورغوي. عدالت د فعال او غیر فعال مندرونو او ګردوارو تفصیلات هم غوښتي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ویلي مقدمه کې نامزد کسانو کې یو تن نیول شوی دی. د هندو کونسل مشر رمیش کومار وایي چې د ستر عدالت له اړخه د اقلیتونو حقونو ته په درانه نظر کتل شوی دی. اسلام آباد څخه رابعه پیر رپورت ورکړي.
سرکازی گلزار احمد په مشورې کې درې غړیزه بنچ په کرک کې د هندوانو سوځول سوی مندر د اسخود نوټس ته مقدمه اوریدنه وکړم. د اوریدنې په محل د خیبر پښتونخوا آی جی چیف سیکرټری او ایڈوکیټ جنرال عدالت ته وړاندې سوم. د اقلیتونو د کمیشن د مشر شعیب سډل له اړخه عدالت ته وړاندې کړل سوی تفصیلاتو تر مخه د وقف املاکو محکمې د مندر ځکه نه ده ساتلې. عدالت اوریدنو په محل د وقف املاکو محکمې ته پرمځکو تجاوزات ختمولو او قبضو کې د ککړ چارواکو په ضد عملیاتو حکم ورکړو. چیف جسټیس ویل چې کرک د پیشي څخه د پاکستان نوم په نړۍ کې بدنامه شوی دی. چاچی مندر سوځولې دي هغه څخه دی د مندر د بیا ودانې د پاره پیسې واخستل سي. دا ورېدنې ورسته د هندو کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړي رمیش کومار هله سرګند کړ چې خیبر پښتونخوا پولیسو مشر او چیف سیکرټری به په دې اړه مرسته وکړي.
سماجی کو سبوتاز کیا ہے, گرفتار بھی ہو چکے ہیں. جو کورٹس کی ڈائریکشن ہے میں اس کا اپنی پوری کمیونٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
د زیارت یا سمادھی رنگولو ذمہ وار کسان نیول سوی دی. د عدالت د حکم ادا خپل ورورل وی له اړه منندوی دی. د اقلیتونو حقونو ته تدرناوی په نظر وکتل سو. دوی زیاته کړه سیاسي ډلو ته هم پکار دی چې په پیښه کې ککړ کسانو په ضد عملیات وکړي سي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی مطبوعات ته وویل په مقدمه کې دوه کسان نامزد کړی سوي دي. په هغو کې یو کس مولوي شریف نیول سوی دی او دویم تر اوسه نه دی نیول سوی. مولوي شریف خپله وینا کې خلک مندر ړنګولو دپاره راپارولې وو. تېره اونۍ د کرک بنډه داود شاه په سیمه کې خلکو د هندوانو مندر او زیارت یعنی سمادي سوځولې وه. پولیس که څه هم هلته په لوی شمېر موجود وو خو خلک د دغه پیښې څخه ګرځولو دپاره یې څه کوټلي ګامونه نه وو پورته کړي. وروسته پر ټولنیزو رسنیو د پیښې ویډیو او عکسونه مخته راتلو چارواکو په پیښه کې ککړ یو شمیر کسان نیولې او مقدمه درج کړې وې. د هندوانو د غزیارت یا سمادي ته کال 1990 کې هم زیار سوال سوي وو چې کال 2015 کې د خیبر پښتونخوا حکومت بیرته د بحالي حکم ور کړی وو. پاکستان حکومت که څه هم په هیواد کې د اقلیتونو د تحفظ داوی لري خو بشري حقوقو کارمندان او نړیوالې ادارې په پاکستان کې د اقلیتونو ځوانانو د حقوقو پر خلاف ورزي پښتنې را برسېره کوي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د امریکا لاړخه پاکستان نوم د مذهبي ازادۍ خلاف ورزي د هیوادونو په نوم لړکی شامل کړی سوی و. پاکستان د بشري حقوقو کونسل تر مخه په هیواد کې په زور د مذهب د بدلولو په پیښو کې هم زیاتو پراغلی دی. د دې سره په هیواد کې د مذهب سپکاوي قانون د خلکو په ضد بل د شخصي ګټو د پاره کارولو ریپورټونه هم وخت په وخت مخې ته راځي چې د اندېښنې وړ خبره ګرځول کیږي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډېر خطرناک مرض دی او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډېر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپلو ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو په بلوچستان کې د هزاره خوریکخو د وژل شویو خوریکخو په اړه چې احتجاج شوی دی هغه په اړه، او همدارس په کرک کې چې د هندوانو مندر ویجاړ شوی دی او سپریم کورټ د بیا ودانولو امر کړی دی، په دې اړه مو دوه رپورټونه واوریدل. د خپرونې په دویمه نیمایي کې په پاکستان کې د اقلیتي مذهبونو په وړاندې د تشدد په برخه کې بحثونه لرو، هیر مونږ نشي، خصوصا د هزاره اقلیتونو په وړاندې تشدد چې کیږي او یا ترکري چې بیا زیاته شوې ده په پاکستان او په افغانستان کې، په دې به بحثونه ولرو. مېلمنو سره نو هیله ده چې هیر مونږ نشي او سم راځو د افغانستان حالاتو ته. په افغانستان کې د سولې هڅې بیا هم تیزې شوې دي او سبا ټاکل شوې ده چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. په همدې خاطر د افغانستان د جمهوری ریاست یو پلاوی، مذاکراتي پلاوی، نن د کابل نه قطر ته ولاړ چې هلته کوشش کوي چې بیا طالبان دې ته راضي کړي چې په افغانستان کې اوربند یا دزبندۍ ته غاړه کېږي. په همدې حال کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی او هلته یې دا هم ویلي دي چې باید سوله راشي او باید دزبندي وشي په افغانستان کې. په دې اړه نور جزئیات تاسو ته حکمل روان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور ندیری وایي چې خبرو کې اوربن غوښتنه د افغانانو لومړی غوښتنه ده.
بعد از فیصله ای کې در دوحه صورت گرفت
دای وای د دوی د پریکړې په اساس چې د دریو هفتو لپاره وقفه دی واخیستل شي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی افغانستان ته راغی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مصالحي علي شورا مشر عبدالله سره چې مونږ کومې غونډې درلودې، هدف مو دا و چې د خلکو مشورې باید د ځان سره ولرو او مونږ د خلکو د مشورو سره سم عمل وکړو. همداشان د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پلاوی د خلکو ملاتړ هم د ځان سره لري. د افغانستان اسلامی جمهوری دولت د مصالحه علی شورا د خلق لومړی غوښتنه په هیواد کې د سرتسری اور بند ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی په ټویټ پیغام کې ویلي دي چې د مذاکراتو په دویم پړاو کې باید چټک او د پام وړ پرمختګونه وشي. د دې په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او هدفي وژنې د منلو وړ نه دی او د مذاکراتو په دې پړاو کې باید ژر تر ژره اوربند رامنځته شي. هغه هم دا راز ویلي چې له بجوا سره په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې په اړه خبرې کړې دي. د سولې روانې پروسې څارونکي سنا او لازازی وای هیواد کی روان حالت هدفی و جن ویره جدید او دوړ وړخونو ته په کار ده چې ورته پام وکړي.
دی هدفی و جن متاسفانه لړۍ دی وخت کې زیاته شوه، زیاتره مسولیتونه دی هیواد دښمنانو ته راځي کیږي. د دې کار سره دوی غواړي چې خلکو کومینس کې د دولت هغه کوم فکری ځای چې دی هغه د منځويسي او دوی دولت کمزوري وخی او د کار سره هغه شومې موخه او اهداف چې دوی لري هغه تر لاسه.
افغان ولسمشر اشرف غنی دی اندونیزیا جمهور رئیس سره په سولې خبري کړې او اندونیزیا جمهور رئیس ویل دی افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره سیمه ایز او نړیوالو همکارۍ ته په اشاره له سولې پروسې څخه د علماو د بین الافغاني دوامدار اجماع سره د مرستې ژمنه کړې. دویم پړاو مذاکرات داسې مهال پیلېدونکي دي چې په کور دننه وضعیت ترینګلی دی او روانه ناامنیو د افغانانو ژوند تریخ کړی دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي چې طالبان باید د حکومتي چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت یې هم نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویان ډګروال سنیل ګیټ دغه اندېښنه په خپل رسمي ټویټر څرګنده کړې. د خبریالانو په شمول د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تیرو څو میاشتو کې په مقناطیسي مین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي د طالبانو د بریدونو په مقابل کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او په خبره یې د دوی دا ادعا غلطه ده چې امریکا د دوی له تړون څخه سرغړونه کړې. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
د همکراغلی پرون د جنوري څلورمه په نړۍ کې د بریل د ورځې په نامه نومول شوې وه، او دا لوی بریل چې دی دا د فرانس یو وګړی و چې د نابیناو د پاره د زده کړې طریقې کار یا ځانګړی نظام رامنځته کړ. دا چې په خیبر پختونخوا کې د دغه نظام نه څنګه کار اخیستل کېږي او د نابیناو لیک لوست څنګه کېږي، په دې باندې زموږ خبریال مدثر شاه دا رپورټ برابر کړی.
اردو کتاب دے او دادل تلکری شوی دی سب سے پہلے محمد بن قاسم نے شہر دیبل پر حملہ کیا.
بریل د لوستي او لیک داسې او نظام د چې د نظر نه محرومه تنانې کاری، او د دې موجد لویز بریل په 4 جنوري کال 1809 کې فرانس کې زیږیدلو. نو په دې مناسبت ټوله نړۍ کې 4 جنوري د بریل د نړیوالې ورځې په حیث مانځل کیږي. یو نابینا محمد رضوان چې تر ماستر رای پورې تعلیمي هم د دغه نظام په برکت تر سره کړی دی او اوس د نابینا استاد د ډیوت اوای لویز بریل د 1500 کالو ماشومو چې د نظر نه محرومه شو او بیا د مختلفو مرحلو نه د تیرېدو نه پسې دا نظام جوړ کو، کم چې په یو کاغذ یا کتاب اوپره نکتی وي او نابینا تن په ګوتې ګرځي او لوستي کوي.
دا 12 نقاط باندې دا بریل هغه ټیم کې جوړ شو، بیا 12 نه 10 نقاط شو، بیا 8، او اوس چې دا بریل دی دا 6 نقاط باندې مشتمل دی او په ټوله دنیا کې هم هغه طریقې کار رایج دی او اوس په هغه طریقې کار دی. خو هغه سره دا مختلف مشینونه جوړ شو هغه زمانہ کې، خو خیر سم مشینونه او داسې سیزونه نه و چې په هغه باندې رائټینګ او لیکل به کېدل بغیر یو مشین هغه ټیم کې جوړو، هغه نه علاوه نور څه نه و. اوس خو کمپیوټرایز پرنټینګ پریسونه شو په دنیا کې او ډیر زیات اکوپمنټس ورته جوړ شوي دي په هغه باندې لیکل او لوستل دواړه کېدی شي.
وای دا وخت پیښور د نابیناو د سکول تر څنګ صوبې کې نور یولس داسې سکولونه دي، خو زمونږ تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې کراچۍ او لاهور کې د دې کتابونو د چاپولو پرنټینګ پریسونه شته خو پښتونخوا کې نشته. نو ځکه مونږ یو خود لاهور نه د نصابي کتابونو پر اغوښتو مجبور یو، او بل دا چې زمونږ نابینا د پنجاب نصابي کتابونه وایي. خو د سکول پرنسپل محمد عارف وایي صوبایي حکومت دلته د بریل پرنټینګ پریس جوړولو لپاره بجټ منظور کړی او د روان کال جون پورې بسرته ورسی.
پروینشل گورنمنٹ چې کم دي 4.30 لاکھ روپے موږ ته الوکیټ کړی دي، هغه پروسس روان دی ویری سون انشاء الله. د ټول کے پی لپاره بدلته یو لیټیسټ کمپیوټرایز بریل پرنٹنگ پریس انشاء الله هغه بدلته اومپدی انسټیټیوټ کې اسټابلیش کیږي. هغه کې دا چې د دې د کتابونو چې څومره غستونز دي څومره مسائل دي هغه به ختم شي. لکه انفورچونیټلی دلته چې بریل پرنٹنگ پریس نو ماشومانو چې بکله 5th دی نه پاس کړ، نو کین کې دا سکول اپګریډ شي مو بوکس نو ماشومان به مایګریټ کېدل پندې تا پنجاب تا یا نور صوبو ته باغی مایګریشن کو.
او زیات کړه بیا به زموږ سکولونو کې د نابیناو شمیرې هم د سره زیات شي. او د نابیناو استاد محمد رضوان وای د اردو او انګریزي ژبو ترڅنګ دا وخت نور مزامین هم اردو کې دي. تر اوسه پورې مونږ دلته پښتو بریل ته نه ده اړولې، البته افغانستان کې پښتو بریل ته اړول شوې ده. او هر کله چې مونږ خپل د بریل پرنټینګ پریس ولګو نو د افغانستان په مرسته پښتو هم بریل ته د اړولو تجربه کولای شو چې ورسره به پښتنو نابیناو ته زیاته ګټه ورسی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ستړي مشه دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده چې زه فواد لامی له واشنگتن ډي سي نه تاسو سره په غوړه باندې کوم او د خبرونه په دویمه برخه کې لکه څنګه چې موږ وعده کړی و د پاکستان د اقلیتي مذهبي اقلیتونو په وړاندې د تشدد مسله راسپړو له قدرمنو ملمنو سره او تر ټولو مهمه مسله خو تاسو به اوریدلې وي چې په بلوچستان کې د کویلا درنګونو یا د سکرو د قانونو هغه خاریکخه هزاره خاریکخ چې دی هغه د نامعلوم او سوالو کسان لخوا ووژل شو او د هغو مړي لا تر اوسه هم نه دي خک شوی پر لټ دوام لري. احتجاج کوونکي د حکومت غواړي چې دا د دې پیښو مخه دی ونیول شي. نو پام دی برخې کې به مختلفي پښتنې ولرو له قدرمنو ملمنو سره. زما اولنۍ میلمه د هزاره ډیموکراټیک پارټي د مرکزی کمیټې غړی داوود چنګیزی صاحب چې له بلوچستان را سره د ټلیفون پر کرخه میلمه دی. چنګیزی صاحب سړی مشه په خیر راغلی.
شکر دی الحمدلله کور ودا
سلامات اوسې چنګیزی صاحب. مونږ خو واوریدل چې هزاره ټولنې فعالیت کړي دي احتجاجي غونډې کړي دا دوی وایي چې تر وګو چې دوی غوښتنې وانوریدل شي نو دی به هغه مړي به هم نه خخي. زما پوښتنه دا ده چې ستاسو د پارټي رابطه د دغه احتجاج کوونکو سره څنګه ده او د احتجاج وروستي حال نه خبر لري او کنه؟
او بالکل مونږ لولي ورځ چې دا په 2 جنوري او د 3 جنوري په مابین پښپک چې دا واقع وسول هغه ته موږ خبر سولو. د ازمز د پارټي ایم پی قادر نای صاحب ازمز د پارټي سیکرټری جنرال احمد گزار صاحب او ازمز سو ملګری هغه مچ تلاړو او دغه ډاټ بډټ باجان ریسیو پلو الاتم پروټیست وشو په مچ کې سلو 15 غنټه هغه بعد تنظیمي سره چې مذاکرات وشو د مذاکرات په نتیجه کې د ډټ باډي موږ کوټ ته شفټ کړی. د په کوټ کې په هغه شپه کې موږ دلته د ګرد هزارګانو چې مختلف پارټیان دي او کم سوشل چې کوم اورګنایزیشنز دي دا وو میټینګ وشو چې ګورې سره عمل به کو چې موږ د بلوچستان د ګورنمنت برخه یو از موږ ایم پی ایز دي په ګورنمنت کې. نو دا میټینګ چې وشو په دغه یو سوشل داس کلیر شو لای چې یو کو په دغه تدفین باندې تقریبا 90% کوم اورګنایزیشن نو بشمول د موږ پارټي چې دا تدفين بكو او هغه پس به وحدت المسلمين په هغه کې ولو هغه موږ پروټست وو پر دا ويسترن باي پاس باندې چې په دغه کې په خار کې د زار ټاون سره زندي دي. نو دوی موږ پروټست وو او نور د غتره چې اورګنایزیشن هغه موږ خپل پروټست په خپل طریقه باندې کوو او د موقف دا و چې موږ په ګورنمنت فيو نو موږ په د ګورنمنت په ساته باندې چې موږ به ارسونی چې موږ کار کولای شو لري موږ پروټست کولای شو موږ په اسمبلی په ساته باندې د حکومت په حکومتي ساته باندې کوو. لیکن زه هر دا و سوچ دلته
پوری چنګیزی صاحب تاسو د حکومت د صوبایي حکومت یو برخه یاست لکه څنګه چې تاسو په خپل ویلې غواړم له تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې د هزارګانو د پوړاندې د تشدد په مخنیوي کې حکومت خصوصا صوبایي تنظیمي دروسه څه کړی دي؟ دا خو اوله پیښه نه ده دویمه پیښه نه ده په خو هم دغه څه پیښې وې چې د هزارګانو سره تشدد شوی دی د دوی سره د دوی کسان وژل شوی دی او دا تکراری پیخی دی. نو حکومت چې تاسو هم د حکومت یو برخه یاست د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې څه داسې ګام اخیستی دی چې خلکو ته یې بیان کړي؟
دا خو بالکل تاسو خبره بالکل ټیک ده کنه چې 2009 2010 2011 12 13 14 دا ډېر هزار کمیونټي باندې په کوټه کې ډېر خطرناک کلونو په دغه کې زموږ تقریبا اٹیکس ډېر وشو ټارګیټډ اٹیکس هم وشو بلاسټ هم وشو ډېر کیسې دلته وشو او لگ بھگ 2500 سے 3000 کسان په دغه کې شهیدان شولو او 8 سے 10 ہزار فیملیز دی هغه افیکٹ شولو او 5-6 ہزار زموږ زخمیان دي او دغه په نتیجه کې مایګریشن وشو دلته او لگ بھگ 40-50 ہزار کسان ایلیگل مائگریشن وکړو آسٹریلیا خواته وایا انڈونیشیا نو دغه تر 10-15 ہزار کسان چې د یورپ خواته مائگریشن وکړو او د دوی په مختلف ډیټیشن سینټرونو کې پراته دي لکه اوس هم د انڈونیشیا په ډیټیشن سینټر کې 10-15 ہزار ځوانان چې د 10 ہزار کان وو فیملیز دا دلته په مختلف ډیټیشن سینټر کې حالت پروت دی 15 کال 8 کال 16 کال دوی حالت د ځایلم د پاره ناست دي نو ازایلم هم مته د دوی چې پروسس دی هغه ډېر سلو دی هغه نه کیږي نو دلته هم ناامیدی دی په انډونیشیا کې د بیا دلته سوسایډ هم ډېر شروع دی په انډونیشیا کې تر میاشت کې درې کسانو سوسایډ وکړو د زموږ د کمیونټي کې نو دا کیسې ولې نو بیا چې موږ ګورنمنت راغی د الټر الیکشن تر هغه لمه هم چې کوم ګورنمنت ولو هغه پر موږ ډېر پروټیسټ وکړو موږ ډېر منډې چرنډې وکړو موږ ډېر نو امید شولو خو اخر هم دلی به پاتې کېدو سبب مکول نو دا چې ګورنمنت جوړ شولې موږ د سیټان دا خو سټرګل موږ وکړو حکومت سټیټ په دغه باندې ډېر سیریس نېشنل اکشن پلان اناؤنس شولو چې دا پر سکولانو باندې چې اٹیک وسو آرمی سکول باندې وسو په د کوټې په شهر کې نو په وکیلانو باندې اٹیک وسو د تبلو سانی باندې اٹیک وسو په شانه یې وزن نو دا په نتیجه کې نېشنل اکشن پلان اناؤنس ولې او د ټیررېست خلاف اپریشن شروع شول دا د په نتیجه کې دا د 2-3 کال دا ډېر ښه کمپیریزن کو ډېر ښه کلو نو چې دا چې ټیررېست اٹیکس that's where 99% comes from
تاسو وایئ چې دا حمله کم شوه خو دغه حمله د روسي حمله ډېر زړه بوګنون کې حمله او ځمواري هم داعش د لپاره واخیستله تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش بیا هم په بلوچستان کې یو ځای پیدا کړی دی رو پیدا شوی دی دا د داعش کسان دی او د زرګانو سره یې دښمنی د څه پر بنیاد د مذهب پر بنیاد کده نسل او د نجات پر بنیاد او ک کمبل سیاسي اړخ لري
دا خدا تر دې چې دا د ودونی میاست مخ کی د ودونی مست یو څه ټیررېست اټاکس چې د بلوچستان کې روان دي د موږ په فورسز باندې په بلوچستان کې اټاکس وشو په بوزي ټاپ زموږ کوستل بیلټ ته الته سوارلس اف سی چې کوم افیشلز وو او د او جی ڈی سی ال وو هغه شهیدان کو بیا د هغه بعد د په مکران بیلټ باندې یو بل اٹیک وشو بیا د هفته لس په لمحه په هر نای ډیسټریک کې دلته اٹیک وشو په فورسز باندې نو په هغه کې وو کسان د فورسز شهیدان شولو نو دا چې ریسنت اٹیک وشو دا ډیر خطرناک او ډیر دا خو او ډیر خپل د نویت بالکل داسي اسمه چې د هزارګانو چې کوم مزدوران دي د کویلی په قانون کې د پمچ ایریا کې چې دوی کار کوي دوی د ماشام چې خپل په کوټه کې اته ویده ولو د شپې دوی ورغلي دي او د دوی لاسونه په شی ورتړلې دي سترګې ورتړلې دي او دوی علال کړی وو ډیر لکه حیوانات نو دا واکسین د زموږ د پاره ډیر الارم سچویشن وو نه صرف زموږ د پاره دا بلکې د بلوچستان د حکومت د پاره د سټیټ د پاره دا ډیر غټ تھریډ دی او د کلیم چې د ریسپانسبلټی چې د بیماری د شګر تنظیم دایښ واخستلو نو دا د دایښ غا د سو دوه درې کالو لمخم داسې بلل لګ لګ داسې کارینه برا و چې دلته د دوی ایگزیسټنس شته دی نو دا تر انسیډنټس او غټ انسیډنټس هغه نو کړه لیکن دا تر دا واره چې دا پریزنس ورکړه دي یقینا دا د سټیټ د فار د زموږ زارګانو د فار ډېر ښه ثریډ او ډېر
او چنګیزی صاحب رښتیا هم په نویت کې کسره ورته وګورو په پاکستان کې په افغانستان کې په امنیتي ځواکونو په عسکرو باندې خو حمله کیږي او یا په حکومتي دایرو باندې حمله کیږي په حکومتي ادارو باندې او دوی ته خی دوی ځانته یو دلیل ولري چې مونږ ولې دا حمله کوو. خو په عامو کسانو باندې په عامو خلکو باندې هغه مثلا په پښتنو کې یا په نورو قومو کې داسې حملې نه کیږي لکه په هزارګانو کې چې کیږي. په کابل کې د هزارګانو هغه تعلیمي مرکز ته ځوانان چې تعلیم کوالته ورننوځي وژني یا دا په دشبرچی سیمه کې یا په نورو سیمو کې چلته هزارګان اوسیږي. نو دا یو ډول دښمنی له نسل او د قوم سره خي له بده مرغه. داعش دا په خوا ویلي و چې ګني هزارګان او یا شیعهګان دوی د افغانستان نه ځي الته د فاطمیونو په لښکر کې په شام کې جنگي. د افغانستان خو به ځینې کسان تللي د پاکستان هزارګان څنګه دي غوړم اساسونه واورم په دې کې هم ځینې ځوانان شته چې د فاطمیونو یا د زینبیونو په لښکر کې تللي شام ته او هلته وجنګيږي.
زما دا خیال نه دی چې د پاکستان هزارګان به چې د سیریا په هغه کې چې ایران هایر کول فاطمیون چې هلته به تللو په جنګو کې به برخه اخیستل شو. نو دا د افغانستان هزارګانو دا نیوز به راتلو بلکې دا افغانستان لیډر د موقع کې دا یو کلیم هم وکړي چې د هزارګان چې دی هغه په فاطمیون کې هغه هلته برتی کیږي او سیریا ته ځي د ایران په ایما باندې هلته جنګیږي. نو زموږ دا خیال دی چې دا موږ په چونکې په کوټه کې په پاکستان کې موږ ډېر په کشتي تعداد کې یو. زموږ ګرد آبادی د هزارګانو غوا په پاکستان کې 8-9 لک پاپولیشن دی او په هغه کې 15-16 لک آبادی چې دغه په کوټه کې دی نور په پاکستان کې داسې لګ دی. نو زموږ تر ټولو داسې سافټ ټارګټ یو او زموږ آیډنټیفیکیشن کم چې دی زموږ فیچرس چې کم دی هغه له لیرې ښکاره شي چې دا هزاره دی او دا ډېر سافټ ټارګټ دی او دا په اقلیت کې دی. نو زموږ دا خیال دی چې سټیټ کدو ډیسټربنس سټیټ لپاره جوړی پاکستان سټیټ لپاره نو ترګردو آسان ټارګټ سافټ ټارګټ شې دی هغه هزاره دی. نو ځکه دوی چې کم چې بیرونی قوتان دي کم چې د دهشتګرد تنظیمونه دي هغه هزاره ټارګټ کوي چې دلته پاکستان دې بدنام شي د پاکستان فورسز دې بدنام شي. نو دا دوی په دغه کې زموږ دا خیال دی.
یعنی دا د پاکستان د دولت او د ریاست د بدنامۍ په خاطر دا کارونه کیږي
او بالکل زموږ دغه خیال دی.
ښه بل خبره دا ده چې په پاکستان کې هزارګان چې دي په نورو سیمو کې تاسو یاد کړئ په نورو سیمو کې امنیت څنګه دی په غیر بلوچستان؟
بغیر بلوچستان لږ هزارګان په هغه په خوزدار کې ولو حالت هم ټارګټ کلینګ وشو بیا په کراچی کې وشو بیا د دغه علاوه په ډیسټریکټ لورلای کې هزارګان دي په هغه باندې نه دي شوي او په کراچی کې هم داسې یو ډېر کوچنی هغه به وشو لیکن بل ځای دوني هغه نه دي شوي لکه چې په کوټه کې 99.9% چې دی هغه ګډ انسیډنټ په کوټه کې وشو.
دا ورسته پیخي ډېر کسان غمجن کړل رښتیا هم ناوړه پیخه و او دغه څه پیخو د مخنیوي لپاره حکومت یا وفاقي حکومت او یا هم صوبایي حکومت څه کولای شي چې دا څه پیخي دي چې ونه شي؟
یقینا حکومت ډېر پریشان دی هغه غواړي چې د په ایریا کې امن وي پیس وي او دوی به هغه د مخنیوي دپاره دوی به منډې چنډې کوي. دا انسیډنټ هم چې وشو پارون آی جی ایف سی تللی وو مچ واته هلته نو د آپریشن تیاریا نه کوي. د وفاقي ګورمنټ سیکرټري داخله شیخ رشید صاحب هم پارون راغلی وو په هزارګانو ته په دا درنه کې شرکت هم وکړي. نو درنه خو بالحال جاری دی. نو دلته د سکسان چې اتله وای کې ناست دی او د درنې خلک دي هغه ډیمانډ کړی دی چې پرایم منسټر د په خپل راسي او د ګارانټي ورکی چې دا به نکړي او دا خلک چې کم دا ظلم یې کړی دا د شتګر پر دین دا خلک به مخنیوي کوي او دوی به گرفتار شي او کیا ته کردار کو برسي.
په دې برخه کې په غیر لازرګانو نه د نورو ټولونو او یا نورو پارټیانو غړي دوی څه وایي په دې برخه کې ملاتړ کړی دی د احتجاجونو او یا د هزارګانو د حق اخیستو او یا د تحفظ په برخه کې؟
بالکل اول ورځ چې کوم دا چې د زرګان سرچې دا سخت پیشی روانی دی نو په د همدردی په صورت کې کوم پولیټیکل پارټیان دی هغه که د پښتانه دی هغه که نشتلست دی هغه که د بلوچستان دی که نشتلست دی نشتل لیول پارټیان دی هغه که د هر مذهب او د هر عقیدې دی که هندو دی که عیسائی دی که سکھان هم شته دی نو دا وو ګرد همدردی ست دوی راضی وسم ننم راغلیو پارو نم راغلیو او قبایلی مشران هغه ګرد راضی هغه ګرد په پریشان دی چې دا پیښه چې شوې ده دا خو یو پر هزاره ګا باندې نه ختمېږي دا که د مخنیوی نه شوه دا به د ګردو دپاره تریډي لکه چې د هزارګانو ټارګټ کلینګ چې دلته اول وشو د یو څه خلکو دا خیال و چې د دا نه پیلاوېږي هغه په نتیجه کې دا وشو چې دا په ګرد پاکستان کې پیلاو شو ده
او یو وروستۍ پوښتنه صوبایي حکومت او یا وفاقي حکومت د دغه وژل شویو کسانو کورنیو سره
او بالکل صوبائی حکومت ذمہ داران چې دی منستان هغه بار بار د لواحقین سره په رابطه کې دی او راځي دلته دښنی ته هم راځي د دوی سره مجلسونه هم کوي د دوی د کمپنسیشن مجلسونه هم کوي نو چې د دوی هر سره ډیمانډ دی هغه هم دوی موږ یې در سره منو تاسو تدفین وکړي او د دوی سره هر مرسته چې دوی واړي چې دوی کویلی په قانون کې چې سره د دوی سہولیات واړي هغه هم ورسره کوو او په دغه کې یو خبره هغه دی ایون په دغه لس کسانې چې علال کړي دي هزارګان مزدوران په دغه کې اوه کسان چې دي افغان میشتل دي نو حکومت بلوچستان د دوی دپاره هغه کمپنسیشن چې پاکستانی شهیدانو دپاره اعلان کړی دی نو افغانانو لپاره هم دغه اعلان کړی دی چې هغه هم انسانان دي هغه هم حق لري نو دا وو کمپنسیشن چې هر سہولیات
ډیره مننه
هغه هم ورسره کوو
مننه داوود چنګیزی صاحب د زاره ډیموکراټیک پارټۍ د مرکزی کمیټې غړی چې حاضر شوی اوس موږ سره په خبرونه کې د صوبایي حکومت له دریځه هم وغږېدلې او خپل هغه نظریات موږ سره شریک کړل ژوند دی اوسې سلامات اوسې په دې هیله چې نور داسې یو پیک اپ بعد پیک رامنځته نشي او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دغه پیښې په اړه زموږ خبريال په کوټه کې د یو وژل شوی تن له کورنۍ سره خبرې کړې دي د محمد صادق په نامه یو هزارات ځوان چې په بیرحمۍ سره وژل شوی وو نو دغه پلار دغه خور څه وایي دا به تاسو ته محمود ارباب علي په دغه ریپورت کې وړاندې کړي
دا د بلوچستان د هزارا ټاون او یا کلنه یعقوب علي دی د کوټه خار په مغربي بای پاس ل لسو جنازو سره په احتجاج ناس دی
صدلتا تلته و یانو یو سړی وویل چې تو خپل یو لیست ورس هغه خبر و زنیم خبر حال تور لم سه قیامت 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 کسی کسان دی دسی سب پکڑے دسترگو پہ پٹھے کے بند بندے کھڑے کھلے پٹھے پٹھے کھڑے دا ہاتھوں میں دا لاسن میں بند کھڑے داغ سے دا سے آلم زمین سم قتل بار بار عالم نہ سم قتل بل سڑے وہ کش کے ماں تھا بار رولا یا دل تھا یا ناستہ ہم ناستہ ہم ناستہ داغ سے کٹس
یعقوب علی وای وشل شوی لسو کسانو کی پینزه دد د کورنې غړی دی یو پکې د دې یوازنې درې دیش کلن زوی محمد صادق هم وو
پینزه کس یو میسوی دی یو ویل مسی دی یو می د خور دو می د خور زوی دی یو می د اکاس دی
یعقوب علی وای لا خفقان او پریشانې نه یې نوړې د حلق نه نثریږي
اوس درې شپې کیږي سیل دژ ډوډۍ به وخورم یو دژ یو کوټ کوبه به وخورم ولټی کېږم دا که سپه تاسو ناشته
محمد یعقوب وای تر سلويختو کالو پورې خپل په درنګونو کې د کار کولو وروسته 15 کال وړاندې زوی هم دا مزدوري شروع کړه یو سو میاشتې وړاندې ورته زوی اول چې ته خنه یې نو مزدوري مکوا او اوس به هغه مزدوري کوي ته وای اوس کور کې د ګټې وټې څوک هم نه دی پاتې
زوس مردانه پکور کی تخ یوز سپات یوز سدا کارت زم پات سوما د بچی سو سبم پاته سو ما ته ګرد سو پاته سو
محمد یعقوب زیاتوی چې کور کې ماتم دی ډیره پریشانی ده لګه شی به پس د زوی کوټې ته لاړ شي هلته منځو کې او بیرته راوځي
نو ورور نلم مور لرم شای لرم میت شای لرم یو بډای زما کور ولاته تا غو سره شپږ انجلې دي دوه مې المسای دې دا غزوې هغه پټو ملګ مالي مش
دا د محمد صادق لور ندا زینب دا دا د خپل پلار او نورو خلکو سره شوی کیسه سدا سي بیان کړي
کله کله تر وو دښمنانو سالمونه اخر او لوګو کې
هغه ډوډۍ خوړل چې دغه وخت دښمنان سالمان ورغلل او د هغه مړی غوسی کړي دا هغه مړی غوسی کړي او بیا یې ولسترګي وتړلې او لاسونه یې هم تړلې شوی وو
ندا زینب وای دار وسره ډیر مینا کوله
او جب کر اتے تھے میرے لیے
زما پلار چی با کلا کور تراتلو نو مال بئی دلارینا کلا سویٹر راوړو او کلا سپلای ما ته بئی پیسې هم را کولې زما پلار به زما سره ډیر مینا کوله
منی بابا اوسه بہت زیاده
پات ته پورت مو ولید خبرې مو واوریدلې ډیره غمجنې وی او سم زمنګ بل قدرمن میلمر سره دی چاغه د امریکا په باسن خار کې د اسلامي مرکز مشر او دینی عالم مفتی اختر اورگزای صاحب دی مفتی صاحب سړی مشه په خیر راغلی د بلوچستان په کاکو کوو باندې دی پاره په خبرونو کې نو کله چې موږ په دې اړه باندې ریپورټونه واوریدل او د دې غږونه مو واوریدل غواړم پوښتنه تاسو ته احساس پیدا شو تاسو څنګه نظر راغلل اول ځل
ډېر مهرباني دا چې دا پوره دنیا کې چې دا هم چې دا سي انسانيت سوز واقعي کیږي نه هغه انسان چې په سینه کې درمنځ ضرر لري هغه ورماني خفقيږي او بیا کله چې دا ډول واقعات زمنګ په خاور باندې کیږي نه چونکه خاور سره زمون مينه ده او کله چې د دنیا مختلف نړیو کې دغه حواله سره بیا حواله ورکول کیږي نو بیا زمون سترګې ټیټی شي مونږ سره د خپل ملک او د خپل مذهب د دفاع سره مستحکم درایل پلاس کې نیوی نو ظاهره خبره ده اولنې رد عمل زما دغه سیده لکه خپل په پاکستان کې پاکستان نه بهر یو انسان کله چې داسې دردمنه واقعیا ګوري او خبري کې هغه درد مخصوصي او خفګان مخصوصي دردمنیم خفې مرمن
شیګان کوډاندی یا درګان شکرې شیګان دی کوډاندی په افغانستان کې هم ډیر زیات تشدد لیدل شوی دی په پاکستان کې هم دی اوسو د پښتون شیګان کوډاندی تشدد لیدل شوی دی چې څلور شوی دی او شوی دی دا مذهبي تشدد د دې ریښې په شریعت کې په تاریخ کې د اسلام
مذہب د کتاب په نظر باندې ګورو نو دین اسلام دا اصل کې آغاز کړی دی د بین مذاهب هم آهنګي اور د کو ایگزیسٹنس حوالے سره بنیادونه فراهم کړی دي اساسی فراهم کړی دي مونږ دلته مقامی جرنالیست یو گروپ نوم چې مستګی سره په ایم آی ٹی کې ملاو شو نه دغه د حواله ما خو خوشوله چغه دا ویل چې کم اس کم مغرب د دې اعتراف وکي چې خپل معاشري کې مونږ چې مذهبي هم آهنګي ګورو د دې بنیاد د مسلمانانو پیغمبر کې خوده لیدي او دا غوی اشاره میثاق مدینه طرف ته وا چې نبی صلی الله علیه وسلم مکینا مدینه ته لاړل ناغه واسه ایران وکړل چې ان للمسلمین دینهم مسلمانو د مسلمانانو خپل دین او مذهب دی ولل یهود دینهم او یهود خپل دینی لارو چارو کې آزاد دي هغه د پاره د غوی دین دی الا من ظلم و اثم او چې سو قانون شکنی وکي نو بیا به قانون حرکت کی راځي نو کله چې دا ټکی وایي دینه مراد دواړه دي، که مسلمان قانون شکنی وکی بیا به هم قانون په حرکت کې راځي، او که يهودي وکی بیا به هم په حرکت کې راځي. او دغه وجه ده چې موږ ګورو چې هغوی ته دغه انصاف او دغه هم آهنګي تر دې حد پورې ښکاره وه چې هغوی به په داسې معاملاتو کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته راتلو، او هغوی ته به پته وه چې دې وخت کې موږ مظلوم یو، فیصله به زموږ په حق کې کېږي.
مفتي
صاحب، فیصله د هغوی په حق کې وشوه.
پوښتنه چې په اسلام کې خدا موږ هم لوستي دي او تاسو هم مو فرمایئ چې پیغمبر څه کړي وو په میثاق مدینه کې یا د نورو ادیانو د کسانو سره یا په جګړې کې څه کول، د ماشومانو د ښځو د د زړو د ټولو آتا ویلي چې د راهبانو یا د هغه کسانو چې عیسوي ملایان دي هغه باید ونه وژل شي په جګړو کې. خو اوس چې ګورو په نړۍ کې په اسلامي ملکونو کې هم مذهبي اقلیتونه وژل کېږي، ځورول کېږي، هم په خپل مسلمانان شیعه په شیعاګانو، په خپل سنیان په سنیانو، په ټولو اتا انتحاري عملې کېږي، او په بل باندې ځانمرګي چاودنې کېږي، د خدای په نامه، د رسول په نامه یو بل سره وژني. نو سوال دلته راوچتېږي چې دې کې مشکل د کوم ځای راپیدا دی؟ آیا اسلام رو رو تعبیر په غلط روان دی، او که مسلمانان اسلام ته نه مخته کی، او که اسلام ته مخ نه کی، او که دا دی چې اسلامی عالمان خپل فریضه صحیح نه پر ځای کی چې هغه سول او امن سره ټینګ کی په ټولنه کې؟
دا ډیر اهم سوال دی، او لازم ده چې د دې احاطه د وشي. خبره دا سیده چې یو د دین اسلام حقيقي تصور دی، او ما په تمهیدی سوال کې داغه حواله ورکړه د میثاق مدینه. د دین اسلام حقيقي تصور دی د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې، چې کله هغه د بیت المقدس چابي په لاس کړل، نو تاسو یو کړل د يهوديانو د عبادت خانه، او چې پته وته ولګی دا چې یو کس اشاره وکړل چې کوم ځای کې غندګی راځم دا دلته د هغه عبادت خانه و، نو حضرت عمر رضی الله عنه په خپل لاړلو پړګې لری کړل، والته کار شروع کړل، غندګی لری کولی شروع کړل، او دا په البدايه او النهايه ابن کثیر د دې حواله ورکړی دا چې 1300 پوری دغه واقعیات احاطه کړی د بدی کې، او ډیر مستند کتاب دی. او بیا چې کله د مونږ وخت راغلو نو البته مونږ نه کړل په دغه یری باندې چې چرته مسلمانانو په نس دته دا تقدس حاصل نشي چې بیا دې باندې هغه حمله وکړي. نو دا هغه تمهید دی چې دا د دین اسلام حقيقي تصور دی. اوس تاسو سوال طرف تر اعظم چې دا سې کیږي ولې؟ نو کله چې موږ ته دا ښکاره شوله چې کم از کم څوک د دې پس کتابونه ونه ګوري، چې یاره کتابونه کې موږ ته دې جواز ښکاره شي چې په فوټوانو باندې د خزی مړې کړي شي، د غیرت په نوم باندې د خزی مړې کړي شي، وده تخدولې شي، د جرګو فیصلې ده یا قانون د خلکو په لاس کې واغستل شي، یا سیناګاګز او اندرنګي چرچونه د مات کړي شي، اسلامي حواله د څوک په دې حواله سره ونه ګوري، دا چپټر شنن موږ بند کو خده پاتې شو. دا چې داسې کیږي ولې؟ نو دې کې دوه شیونه دي. یو د مذهب هغه تصور کم چې د قومي او د عالمی سامراج په حق کې دي، ځکه د مذهب جامع کوم تصور چي دي هغه نه ملکی سطح باندې نظام ته هم خطر ده. د دې وجه نه په سیاست کې دا یو عنصر دی چې خلکو مصروف ساتي، او دغه مصروف ساتلو په نتیجه کې وستا حکومت کته سو کم وي کولای شي، نو ډیواید ان رول پالیسی دلته کار فرما دی. دلته ولې کیږي؟ زه یو سیاسي اړخ هم د دې بیانوم. کوم وګورو د اوازونه یا د هندو په نوم باندې چوتول کیږي، او یا د هزاره د شګانو خصوصا بیا د هزاره کمیونټي حواله سره، تاسو وګورئ یو طرف ته هندستان دی، نو دغه حواله سره د ملک د
بالکل
یا الته د نفرتونو د جواب ورکولو حواله سره هندو په نشانه دی، او بل طرف ته ایران افغانستان دی، او بلوچستان کې حکومتي سلسله شکاړي روانې دي، نو پاره کې دا معاملات
ډېر مهم
تری لاندې
خلک اقدام کیته. مو اشاره وکړه مفتی صاحب، لبد مرغه زمونږ د قرونی وخت ختم شو، نو ان شاء الله پاینده پروګرامونه کې به بیا هم له تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. ډیر مننه چې حاضر شوي او زمونږ په خبرونه کې خپل نظریات مر سره شریک کړل. تاسو ته پوره صحت غواړم مفتی صاحب.
ډیر مهرباني، سلامت اوسئ.
سلامت. قدرمنو اوریدونکو، د لوی خبر پښتونخوا خبرونه پاندې د پایتور ستیدره د خبرونه چلونکې په واد لامی او د خبرونه پروډوسر وکیل خان له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په پښتو سپارم ښه شپه.